السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه وایي چې په قندهار کې نامعلومو وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبیدالله بارکزی وژلی دی دا هم اوري چې په هلمند کې نن دو چاودنو ملکی وګړو او یو شمېر سیمه ییزو مقاماتو ته مرګ ژوبله اړولې ده ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د کندهار امنیه قمندان وایي چې د ولسی جرګې د استازي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له وسلولو ژغورلې دي ناپیژاندو وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی استازي عبیدالله بارکزی په ډزو وواژه د کندهار امنیه قمندان تادین خان پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلی دي پیښه نن ماپښین په کندهار کې سری جامع ته نږدې سوې ده شپېته کلن عبیدالله بارکزی په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې او ویل چې په دې اړه به دوی تحقیقات کوي د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د مرکز لشکرګاه په کرزی سټډیوم کې نن د بزګر د ورځې په جشن کې د دوو ماینونو په چاودنې کې درې تنه وژل سوي او دېرش نورو ټپیان سوي دي د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړشیو ماینونو په ذریعه انفجار وکړه
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویار د کرنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي د چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ مخ ته روانه ده د دوی په خبره چې تر اوسه زیات کسان د دې غي اردو لپاره روزل سوي دي په هرات کې د 200 ظفر قل اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته وویل
پلویدیز دون که موږ شپږ ټولي جذب کړل درې ټولي په هرات یو په بادغیس یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي ښه نتیجې مو اخیستې دي خلک هم د محلي اردو د سرتیرو ملاتړ کوي
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولی د روزل کېدو په حال کې دی او په هر ټولي کې 121 کسان شامل دي د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسې حال کې پیل شو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې 200 ښوونځي تړلې دي د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو علت روانه ناامني ده خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د 6000 ښوونځیو د جوړولو چارې روانې دي
مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوي دي کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې
په افغانستان کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و د کونړ ولایت په چپ درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمېرې په اړه څه نه دي ویل سوي د کونړ د ولي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه له تېرې شپې راهیسې روانه ده د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي وو د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو ساتونکو ویډیو وښوده چې له ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر دی د دغو ژغورل سوو کسانو هرکلی وکړ د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوو یې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د پاکستان ایالت په چغې سیمه کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سوي وو د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریه کې وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریه شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم و اوس ختم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ پایپ رخصتی لاړ سي. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سو باسونو او د دواړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کندهار پولیس وایي د ولسی جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. نوموړی نن د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. په روانه خبرونه کې په هلمند کې د نن ورځې د چاودنو په اړه هم اوري او د غراس دا هم اوري چې په روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر افغان زده کوونکي په داسې حال کې چې نن نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی د کتابونو له نشتوالي او کموالي شکایتونه لري.
کتاب توضیح کرد داتا شو توضیح کرد کلوش تکت کسا شش تشو مجبور از بازار بخره خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د له منځه تلو په اړه هم اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. راپورونه وایي چې په قندهار ښار کې د ښار په شپږمه ناحیه کې نامعلوم وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبیدالله بارکزی په ډزو وژلی دی. د قندهار پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او برید کوونکي په تیښته بریالی شوي دي. همدا شیبه له قندهاره زموږ همکار صادق رښتینی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، د دې پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
پر عبیدالله بارکزی برید نن له غرمې وروسته د کندهار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې شوی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پر عبیدالله بارکزی حمله البته چې مسلم چوک دی دلته رامنځته شوی دی. دوی وایي چې لومړی ښاغلی بارکزی وروسته د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې اسا ورکړی ده. ده وویل چې د برید په اړه لا هم څېړنې روانې دي او تر اوسه نه ده چې عبیدالله بارکزی کندهار ته له څه لپاره راغلی و، خو باید ولور ده چې عبیدالله بارکزی په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی و او د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې هغه له کابل څخه کاندید و او لا هم اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
رښتینی صاحب، آیا نوموړي ته مخکې له دې کوم ډول تهدید شوی و؟ د څه ویلي و چې د ده ژوند له خطر سره مخ دی که څنګه؟
تقریبا دوه کاله مخکې د عبیدالله بارکزی زوی په یو سوال برید کې په کابل کې ووژل شو او تر هغه وروسته عبیدالله بارکزی د رسمي سره په خبرو کې دا تایید کړي و چې پر هغه د حملې پلان شته.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزی د وشل کېدو په اړه درسره تازه جزئیات شریکول. نوموړی عبیدالله بارکزی د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د ناپېژندو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لور ته د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن دوه چاودنو یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان کړي دي. همدا شېبه له لښکرګاه څخه زموږ همکار سردار محمد الیاس دای را سره د ټلیفون په لیکه کې دای سپ د لخرګاه د نننۍ امنیتی پیخه تازه جزئیات څه دي؟ فکر کوم چې خاغلی دای سره زمونږ ټلیفوني تماس پرې شوی دی. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې خپل همکار سره مو تماس ټینګ شي او دغلته د نن ورځې د پیښې په اړه چې د هلمند ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې د دو چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، له هغه څخه تازه جزئیات واخلو. ځینې رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمېر ملکي مقامات د هلمند په دغه چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا دقیق معلوم نه دی چې کوم مقام او کوم چارواکی پکې وژل شوی دی. محمد الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه کې دایی صاحب، مخکې مو پوښتنه درلوده چې د نن ورځې د دې امنیتي پیښې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
مراسم سلامونه او نیکی به ومنه. جزئیات دا دي چې د پیښې د دایې په ایمرجنسي روغتون ته د ډېر څه ټپیان له منځه بعد رخصت شوي دي. ویل کېږي چې روغتیایي وضعیت ښه دی، اما څو شپې مخکې مې د ایمرجنسي روغتون د یو ډاکټر سره چې مې غوښته وګټې افشاس خبرې وکړې، وویل هغه راته چې د ولایتي شورا د مرستیال عبدالله علیزي او د ملي امنیت د مرستیال آصف خان روغتیایي وضعیت لږ د اندېښنې وړ دی او پاتې نور اکثره ټپیان چې دوی تړلي شوي وه د سفیر ټپونه تر درملنې وروسته رخصت شوي دي او کورونو ته تللي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دای څخه مو د لشکرګاه د نن ورځې د چاودنو په اړه اوریدل چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ټپیان دي. په هغې کې د هلمند یو شمېر سیمه ییز مقامات هم شامل دي چې د دوو د ښاغلي دایي په خبره روغتیایي وضعیت لږ څه د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په کندهار کې د ولسي جرګې د پخواني غړي د وژل کېدو دغه راس په هلمند ولایت کې د نن ورځې د چاودنو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست ځینی کاندیدان وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. دغه ریاست مرستیال ویاند د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډېدو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري او وایي اصلي هدف دا دی چې انتخابات له تقلب پرته ترسره شي. خو د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ځنډېدو انتقادونه لري. دا په اصل کې د چې ولسمشر غنی بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخاباتو بیا ځنډېدل به ورته د منلو وړ نه وي. تفصیل له ناجیه صاحب یې اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوه میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایه ریاست او د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایه ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوری ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه ریاست او د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډېدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتبار رڼو او شفافو ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کوي. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولی شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولی شي باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایه رئیس ترڅنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډېدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاب انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړاو ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
مطمئنه که مداخله حکومت در کار است.
فداټ سره ویلی چې د حکومت له مداخله پرته کار نه کیږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. همدا حکومت هیڅ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرا رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخله باید لاس واخلي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید فرامر سمنابیا ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره خچمتواله ونیسي او پلی ورکیا ویل وړی کړی دا یو پر ځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسیون سره لازمي مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې او ختل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنې پارولې دي. د دې کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی د شنبې پورسه ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال په لومړیو درې ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې او ختل خي چې د جګړې ښکېل خواوې د خلکو د خوندیتوب ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. په دې اړه نور له واصل وسال ورو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبلې پلوه خونړۍ بولې وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښیي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکي وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکي وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په ډیر ازادي راډیو ته داسې ویل.
ایمان محمد یونس یو تن دکاندارانو نه کوي نه سي موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخان گل اسم از ولایت کابل. خاص مایی از که نمی جنگ بس کنین بازی کلی مظلوم ها می مورا که می مورا غریب می مورا تیماج می بانا.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 922 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلی، د دوو ښوونځیو له زده کوونکو سره خبرې کړې او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتل، ډېر خوشحاله شوم. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو، کتابونه پوره دي، یو نه کتابونه راکلي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره، نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال باغ مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی، چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان په سړو سیمه کې نن تعلیمي کال پیل شو. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا د کتابونو له کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانونه ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. کابل کې یو شمېر افغان زده کوونکو د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر کال ورته په سمه توګه کتابونه نه رسیږي او اړ دي چې له بازار نه ښوونیز کتابونه وپیري. له دې سره د پوهنې وزارت مني چې په بازار او مارکیټونو کې په ناقانون ډول ښوونیز او د پوهنې چاپ کتابونه خرڅېږي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې ورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب تازه که داتو شه توزیع کړه، کلش ټکا ټکا ساک شاش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم، پس کتاب میخرم.
دمانم شامله ده، زده لیسی علی الفت مکتب کم، اول صنف مویلی، دوم صنف کامیاب اسم، اول صنف کتابونه من خبر رخصی، دوم صنف کتابونه خبر رخصی.
د سالوس که مکتب بر ما کتاب ندادم، چه دستم فولم خودم کتاب گروه خریدم، دستم فدومم از وزارت معارف میخوایم که بر ما کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کس زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼګونه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت نشرات و مسؤل راغی کتابونه یو کتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو، خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې سږ کال به د 5 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنۍ ستونزې واورېدې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. دا کندوز ولسونه د جګړې پر خېله خو غږ کوي چې نور د جنگ لاس وخلی او په خپلو کې د سولې ته کینی. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان ریپورت لري.
د کندوز ولسونه د جګړې پر خېله خو غږ کوي چې فوري وربندې وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې خلک نور له جګړې ستړي شوي دي او ټول د سولې تږي دي، او دغه راز د جګړې پر خېلو غاړو غږ کوي چې فوري وربند اعلان کړي او خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دې 40 کلنې جګړې کې هرې کورنۍ ته بې ساري ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي او نور خلک جنگ نشي زغملی او فوري اوربند غواړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال غلام حیدر حیدر په دې اړې ازادي راډیو ته وویل د هغوی په خبره چې جګړو او نامنو د خلکو ژوند تریخ کړی، ځکه په هغو سیمو کې چې جنگ دی هلته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او له کبله یې ګڼ شمېر ځوانان او ماشومان له ښوونې او روزنې څخه محروم پاتې دي. د کندز یو تن قومي مشر محمد ناصر شیرزي په دې اړې ازادي راډیو ته وویل
خدای د پاره د قرآن د پاره چې په هر څه باندې تاسو راضي کېږي اورونو کدا جنادا کاغه جنادا موږ نور تم سیمه له جنگ هر روز جنگ ده، هر روز بمباری ده، هر روز انتحارونه دي، هر روز برر قطعام وجنه ده او جنگ نو غواړي سوله غواړي.
دوی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسني شرایطو کې خلک هر ډول سرخندونو ته چمتو دي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي ترڅو راتلونکي نسلونه په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالستار په دې اړې ازادي راډیو ته وویل
طالبان څخه او دولت څخه موږ دا غواړو چې مسله دا تشبه ترڅو چې سولې مذاکرات کېږي تر هغې د پورې راځئ خپل اخوا ته چې مري هم زموږ ستاسو ورونه دي او که دې خوا ته مري هم زموږ ستاسو ورونه دي. نو دغه په خاطر دغه ملي حرکت هم ایجاد کړ په واسطه کندوز کې زموږ دغه دوام لري.
دوی زیاتوي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت د جنگ غځولو پر ځای باید د سولې او اوربند په میکانیزم کار وکړي څو د روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله زاخل او امید عمر خیل په دیاړه وویل
له وخت تنظیم کمالیږي د بلچانا د بلچا په دستور د بلچا په پیسو باندې باید چې اسلامي حاکمیت افغاني حاکمیت دلته منځ ته راشي موږ په دې اصول باندې صلح غواړو
وسلواله طالبانو څخه غواړم دغه پیشنهاد چې دولت دوی ته کړی دی دا پیشنهاد دې قبول کړي تر څو افغانستان باثباته شي او زه طالبانو څخه غواړم چې خپل وسله په ځمکه کېږدي او راضي شي سوله دې وکړي
کندزیان ټینګار کوي چې په دې ولایت کې ټول میشت ولسونه په پیاوړې ارادې قوي عزم ملي هوډ او یووالي سره د خپل هیواد د آبادۍ سوکالۍ او پرمختګ لپاره هر ډول سرښندنو ته چمتو دي او دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوي چې د جګړې پر ځای د هیواد د آبادۍ په بهیر کې سهم واخلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:30 بجې شوې دي. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
نا پیژند وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی په ډزو وژل دی. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په پیښه کې ځینو دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر اوسه زیات کسان روزل سوي دي. د کونړ ولایت په چپدری ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. دغه امنیتي ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا په بلوچستان کې تښتول سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د اوکراین پر موضوع او تجارت بحث وکړ.
حقیقت څه دی؟ او تاند څنګه یو نس پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې دي. خو تر هغې مخکې له رحمت الله افغان نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د مالیزیا د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته یو د دوه په مقابل کې ماته ورکړه. د غلوبه د افغانستان په وخت شاوخوا یوه بجه پیل شو چې دواړو ټیمونو یو ګول او په اتیمه دقیقه کې مالیزیا دوم ګول په کولو سره لوبه وګټله. لوبې ته له 90 دقیقې وروسته 8 دقیقې نور وخت هم ورکړل شو خو دواړو ټیمونو کوم ګول ترسره نه شو کړای. په لوګر کې د یو جمعي اعظم د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د لوګر د والی بیان شمشاد لاروای وایي چې دغه جمعي اعظم د 500 میلیون افغانیو په لګښت د پلانم خر د مامورینو په خارګوټي کې د 1800 متر مربع ځمکه په ساحه کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې نور ضروري ملحقات هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په دغه بلد کې د سپورت مینوالو د یو اساسي جمنازیم د نشتون په اړه شکایتونه کول.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزی څپی وزافه. د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمیر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې ښار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. لدبای واورو چې د ننګرهار حالات او څنګه دي په بیلابیلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی یاست. پام دې کومه موده کې مو څه در کړل له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
ډیره زیاته مننه. اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتی سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي، نور هم ښه شوې ده، خلاص شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. نو په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا